السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 5 بجې شوې دی نساج مریم په خبرونه کې به د خبرونو ویان چې بامیر تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وی په دې غړې کې به د فاټا خبر پښتونخوا نور سیمو په اړه ریپورټونه واره تبصرې شننې او مرکې هم لرو نړیوالو رسنو ته کتنه هم شوې ده خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیر درته وړاندې کوي
نن په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې کسان وژل شوی دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروی ته روان شو او د یونان خلکو د ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه پښپړ خبرونه نن د کوټي په جوائنټ سرک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي په وژلو شو کې دوه شیات او کمه هزاره ګان او یو د پولیسو سرتیری دی د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزاره ګانو برید کړی او د تیښتې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړې او په ځوابي ډزو کې یو پولیس والا هم وژل شوی دی
جہاں ہزارہ بھی اور دوسرا
سیدہ چې د پاسپورت دفتر مخې ته چې هزارگان او نور کسان د پاسپورت د جوړېدو لپاره راځي نو هلته د جوائنټ سړک لخوا وسلوال راغلي او په دې کسانو یو ډزې کړې دي چې پکې درې تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي
د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بېلابېلو پیښو کې 13 تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په باچا خان سلولارې کې په ترسره شوې بمې چاودنه کې یو کس وژل شوی او 14 ژوبل شوي وو په پسنۍ کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو صحي وضعه وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي د اسلام آباد د پیمز روغتون ویانده ډاکټره عایشه وایي یوازې د دوی روغتون ته تر 100 پورې ماشومان وروړل شوي وو چې د شپېتو وضعه پکې د اندېښنې وړ وه د سویټ هومز په نوم دغه وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې فعالیت کوي او مشري د زمرود خان په غاړه ده په دې وړکتون کې د سوات او قبایلي سیمو ماشومان هم ژوند کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یوه سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته په سفر دی نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده نوموړی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري نواز شریف به درې ورځې په ناروې کې تیروي دا په تیره یوه لسیزه کې د کوم لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ناروې ته لومړی رسمي سفر دی د افغانستان لوی سارنوالی د کابل بانک 155 تنه مقروزین ممنوع الخروج اعلان کړل د دې ادارې ویان بصیر عزیزی مشال لړیو ته ویل چې د افغان ولسمشر د پریکړې پر اساس به د دغو کسانو ملکیتونه هم د سارنوالی لخوا خرڅ شي ښاغلي عزیزی ویل چې په هیواد کې ټولو ښاروالیو ته امر شوی تر څو د دغو 155 کسانو جایدادونه کنګل کړي افغان ولسمشر نږدې 10 ورځې مخکې د کابل بانک پوروړو ته یو اونۍ مهلت ورکړو چې خپل حسابونه دې تصفیه کړي د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس ښار کې پرون په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سخت دریزې وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بلتون اعلان کړو د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظم اداره وایي په رستورانت ترسره شوي چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي همدارنګه په جومات د برید پر مهال 21 تنه ژوبل شوي دي په جاوس کې د ترسره شوو بریدونو په اړه په سملاسي توګه چا مخنه غواړم په جاوس کې د ترسره شوو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه ده اخیستې خو پخوا پرې ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوي وو د یونان د خزانه وزیر یونس واروفاکس وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمېرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. د یونان د خزانې وزیر نن د استعفا ورکولو پر مهال وویل لومړی وزیر الکساس سپراس ګڼي چې د ده استعفا به د اروپایي ټولنې سره د یو تړون په ترسره کېدو کې کومک وکړي. نوموړي زیاته کړه د جولای د 15 نیټې ریفرنډم به په تاریخ کې د یو ځانګړي خوځښت په نوم یادو ساتل شي چې څنګه یو وړوکی اروپایي ملت د قرضو د غلامۍ پر ضد راپورته شو. پرون د حکومت زرګونو پلویانو په سر خراتنس کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ویانا کې خبرې پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې نیټې ته یوه ورځ پاتې ده. د ایران، امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي د ویانا په یوه هوټل کې راټول شوي او هڅه کوي چې په معامله کې پاتې مسلې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن خبریالانو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مخالفتونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي په خبرو کې خالص پرمختګ شوی خو ځینې سختې مسلې لا پاتې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی د یکشنبې په ورځ ویلي چې یو هر اړخیز تړون ډیر نږدې دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.30 روپے غستې کیږي او په 3.15 روپے خرڅيږي. یو پون په 1.15 روپے او 1.60 روپے. یو یورو په 1.45 روپے او 1.45 روپے. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپے او په 20.45 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپے او 35.60 روپے. یو افغانۍ په 1.10 روپے او 1.10 روپے. او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 2.80 اغستې کیږي او 2.50 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 8.5°C، پیښور کې 1.25°C او بنو کې 1.25°C پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باور نن په کوټه کې د یو بریټ په نتیجه کې درې تنه وژل شوي دي. د بلوچستان د امنیت په اړه یو کارپو وایي
دلته استعداد هم مسله ده، دوا کوم مسله ده، څه طریقه کار څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي.
اف ڈی ایم ای وای د خبر جنس د باړی کم برخیلو بر کم برخیلو بې کور شو خلکو د ستنیدو لپاره انتظامات برابر کړی دي.
کوشش دا چې د اختر پورې د دې ټول بر کم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دې لپاره مونږ په تکیه مرکز کې په بر کم برخیلو کې پسې سنټروم کولو کړی دی.
د بنو سیدون کی وای ک یو خو د سخت ګرمه لکبل سرګردان دي نو بل خو د بجلی لوډ شیډنګ لکبل ایشون له مشکلات سره مخ دي.
بل بچے چکی مت ہل چکی مت تنگ سل یہ گرمی نام ڈیڈی ودا حالات تو برف نہ ملاؤ گیڈی پکڑے پیسے پہ نشائی نہ ملاؤ گیڈی نواز شریف مشتا نہ جاپا چل
ڈاؤن اور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. مشال ریڈیو تاسوره اوس با د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته لاړ شو. نن په کوټه کې په هدفي وژنه کې د یو پولیس سرتیری په شمول درې تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې دوه تنه شیا مسلک هزاره ګان دي چې تر دې پیښې وروسته ګڼو هزاره ګانو له مړو سره د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج هم کړی دی. خدای نور ناصر پی ریپورت لري.
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په غرمه د دغه شهر پر جوائن سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وجلي او د یوې مېرمنې په شمول دوه تنه نور یې ژوبل کړي دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیمال رسنیو سره په خبرو کې وویل څلور تنه وسلوال چې په موټر سایکل سپاره وو په ولسي وګړیو او پولیس سرتیري یې ډزې کړې او تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي.
داسې
ده چې د پاسپورت دفتر مخې ته چې هزارګان او نور کسان د پاسپورت د جوړېدو لپاره راځي نو هلته د جوائنټ سړک لخوا وسلوال راغلي او په دې کسانو یې ډزې کړې دي چې پکې درې تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. تر دې پیښې وروسته ګڼو هزارګانو د وژل شویو کسانو له مړیو سره د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې وکړه چې نور دې د دوی ټول وژنې ته د پای ټکی کښېښودل شي. په دې احتجاج کې شریک یو احتجاج کوونکی له مشال راډیو سره داسې خبرې وکړې.
میرا سوالیه نشان ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑے
بڑے ماں دا پښتنه ده چې له تاسو سره دومره زیات محافظان ګرځي او یوازې څلور ترهګر په دغه شهر باندې واکمنی کوي ولې؟ زه له تاسو دا پوښتنه کوم چې په بلوچستان کې ملیشا ځواکونه دي، پولیس دی او نورې ادارې دي چې په هره څلورلاره باندې څلور څلور پولیس فعال ولاړ وي خو له هغه باوجود هم ترهګر خپل کار کوي او په تیښته کې بریالی کیږي ولې؟ تر دې وړاندې د اتوار په مازدیګر د دغه ښار پر باچا خان څلورلاره بیا په بمې چاودنه کې یو تن وژل سوی او شاوخوا څوارلس نور ژوبل سوي وو چې د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دواړو پیښو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبل کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو ته د اتوار پرس په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو څلور تنه وژلي وو، یو شمېر یې ژوبل کړي وو او نن بیا هم په هدفي وژنو کې د شیا مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړ. څیړونکي وایي په دې صبح کې د تشدد لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځم.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملتپاله ګوندونو کارکردګي د پوښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانې جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تھنک ټینک، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومه کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې دا په هر حالت او په هر صورت کوټ کراچ نو د ماښام پر اساس به ټول پټ همدل سړی به بنده قانون د هغه په مقابله کې اوس فرق دی ملاتو ټول بازار خلاص سب لګیا دي خپلې سودای
خو سیړونکی او خبریال شهزاد ذوالفقار وایي صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره چې مرستم کوي د پولیس دغه سره نو دا حکومت دپاره حکومت ایجنسیان دپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو دا ګرد دپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابرۍ که یو خوا دغه کوي بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومېږي چې یو شاید هغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړوي یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړوي دغه ډېر لوی کمزوري دي.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادی حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دی چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر جنسې د باړې کمبرخیلو برکمبرخیلو د ټولو قومونو د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لپاره انتظامات برابر کړي دي او د جولای اووم نېټې نه به خپلو کورونو ته لیږلی شي. خو بیا د سیمې مشران وایي چې دغلته د خلکو کورونه وران شوي دي او یو شمېر اسانتیاو ته ضرورت لري باید چې د دوی دا مشکلات حل کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د دیارلسمې نېټې نه تر شپاړسمې نېټې پورې به لیږلی شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې یې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی، چرته نه به چې دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
او انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختره پورې د دې ټول برکمبرخیلو کمبرخیلو پسې مونږ ممکن کړو. دې لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکمبرخیلو کې واپسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دې خپل واپسې فارم او اے ٹی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دوی ته 50,000 روپۍ به ملاویږي هغه کارډ به دې ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کوم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دې خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دي هغې نه دې واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دې هم د تکیه مرکز نه اخلي. چونکې دې ته جوخت دی د دې کورونو دغلته کې دي نو مونږ دلته په تکیه مرکز کې دې ته به را روان د 500 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر ورته کولاوو او هغې نه پس به دې هغه خپل واپسې فوډ هلته هم اخلي.
د باډې بر کمبرخیلو یو مشر عبدالحنان پریدی د خپلې قبیلې د ستنېدو په هکله وایي
موږ دا دعوه کوو چې مجموعي طور ټول قومونه آباد شي او هلته لاړ شي خپل روزګاري شي خپل ژوند شي خپل کورونه یې آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دا نه بد هم شته دی ټولو خلکو کورونه وران دي ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل که د مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي ډېر حق دی تومبای د بغاوې ته کلاو کې چار سړی د بچو دپاره بېګۍ له دومره ګریزه په ژوند لته پیدا شي او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی ترخانې دي ژوند دی دوکانونه دي روزګار لري ډېر خلک به خوشحاله.
او یو بل مشر سي دولي شاه پردی وایي چې ځینې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعه د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي او باید دا مشکلات یې حل کړی شي.
کوم دي پاغه سیمونه ورکړی شوي دي په پیسې نه ملاویږي او په دې روژه کې چې کوم دی هغې ګرځي نو دا مشکلات موږ د ګورنر صاحب نه مطالبه کړو چې دا مشکلات چې کوم دی ختم کړي د دې خلکو روزګار ختم شوی دی. په کار دی چې دته معاشي پیکیج هم ورکړي چې دوی هلته کې لاړ شي
یا د دې چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د بنو ښار اوسیدونکي وایي چې یو خو ګرمي زیاته شوې ده بلخوا په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. د خلک وایي د روژې میاشت او د یخو اوبو د غصې د واورې هیڅ سهولت ورته نه وي او دوی له دې وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د خلک وایي چې د بنو د خلکو چې کومې مسئلې دي باید چې حکومت یې ورته سر تر سره هواري کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د بنو ښار اوسیدونکي حاجي حشمت خان چې افطاري پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ و مشال ته وویل پنځه منټه بجلی نه مومي.
سر هر سال کې قیمتو پر نیولا ده او بیا خاص کر بنا پر نیولا ده وړکی وړکی بل بچے کی قیمت حل کی قیمت تنگ سل اے گرمی نہ امڑے دے ودا حالت تا برف نہ ملاو گے دی پخپلے پیسے پنے شائی نہ ملاو گے دی
گاڑے پلا گیا دی
نواز شریف مشتا نہ دا پچار وہ گاول یہ نہیں ہے کائے آگر پل بچے دا گا سے ایسورے دی امیر کون دے چا قیمت بطنی آزو کلا گاول یہ دو پلا اور شے دیکھ زینا جے قیمت دا مشتر بندے دی
ریاض خان وائی دا بجلی دا حال دے چنرینا او زنانا د برف یواور لپاره په قطارونو ولاړ وی او پر لانجې ماملې کوي.
مزي بجلی دا حال دا چې په 24 غنټه شه 4 غنټه ټول بجلی درسي او دغه دا حال دا چې برف نه ملوي شي او دا خلک توسي ګوري چې دا کیم راشتا او دا چې په برف باندې لانجې کې چې خلک یو بل ته لوسه چای
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یواور راوړي وای روجه سرای تیار بجلی ورکه شو
او باندې چې بجلی به خښتانه چې دغه وجه دی برف تکلیف جوړ شو دا او زه په خپل ډیر اوري قسم دې سبمل 6 بجې نه وروتلای او وره نه پیرا کړي حکومت ته دا اپیل ده چې بجلی دا جوړا کو سامه دا کو دمرا
دفتری پر وخت برف یا واوره تا ولاړ یو سو کسانو خبره هم واوري
برابر دره شهر چا کار فریج تا او برابر 14 غنټه بل لوډ شیډینګ وی واوره خل شهر نه راوړي
د عمران خان په حکومت سره تبدیلی دو شهر شای تباہ او برباد کړنه به زیشتا چیرې دا دولدار نه چا خلک ته وچ سہولت رسو
مونو محمد عامر دا اور رامننده سخته دو او وران میلا ویلی اوس به تاو دی بچی او بجلی انشتا دو پیډیا حکومت دا
دواب دا دفتر چارواکو نه مچ و پختل نو دوی و وایل سختي ګرمه لوجه په فیډرو بوجوي چې لوجه د بجلی ټریپینګ کیږي خو دوی تر خپل وسه درجه په میاش کې بجلی لوډ شیډینګ دورانیا ډیرا کم کړي او خصوصي ډول افطاری او سحری کې بجلی نه بندوي یاد دی وی چې په تیرو سورزو کې بنو او خوشا کې د ګرمي په شدت کې هم زیاتواله راغله عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو مشال ریډیو تاسو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای چې تبم د ډیورنډ د کرخې د خواته د تاسیساتو جوړولو اجازه ورنکړي د لاغرست د چې تیرې چهارشنبه په ورځ په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان ساکونو ترمنځ سنخته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو د پکتیکا والی دا خبره ردوي چې ګنې پاکستان په افغانستان کې تاسیسات جوړ کړي دي او وایي چې یوازې پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ پاکستان هم د افغانستان د دفاع وزارت د دې تورونو په اړه لاسنه دی ویلي تفصیل په دې رپورت کې اورو
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی
زمونږ هلته قوتونه دي مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي او که چیرې هلیکوپتر وي که پلي وي که هر چاته اجازه نه ورکړي چې زمونږ د خط نه دې خواته راتیر شي
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي په دغه نشته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستانی پوځیان وژل شول د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت وروغوښت اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي
ما په نظر باندې د پاکستان د دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات تر اوسه پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدلي ځکه چې دغه مهمه مسله ده د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانږدې سوي دي
فقط د ډیورنډ کرښې ته بېخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانږدې کړي په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشا باید پرته وای اما دا د افغانستان د ډیورنډ کرښې دې خواته هڅې نه دي کړې.
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
مشال ریډیو تاسو ته د وسلوالو د ځپلو لپاره د پاکستان د کمی اکشن پلان د رامنځته کېدو و میاشتې وروستو نیوکې کېږي چې د دې پلان لاندې وسلوال هغه رنګ چې ویل کېدل نه دي ځپل شوي او دا چې وسلوالي ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخه بیایي. حکومت بیا وایي چې د یاد پلان په ترڅ کې زرګونه مشکوک کسان نیولي او د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. بشیر ګواخ په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
له هغې وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قامی اکشن پلان تیره هفته هسی وټوکه وبلله، تیره ورځ د دې ملک کورنو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دې پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولی دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینې بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قامی اسمبلی څخه د پاکستان د قامی اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نقطه چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټیلیجنس ادارې دي پروک یو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګرد دي د هغې خلاف ودلته کې قدم اوچتېږي یا اوچت نه شو. پاتاکي اصلاحاتو خبره وا او نشوا د ای ڈی پی لپاره د بیزای شوی خلکو لپاره کار کولو چې هغه و نشو.
د کورونا چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې پلان لاندې 45,318 د لټون عملیات شوې دي چې په کې 45,440 کسان نیول شوې دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو له وجې هدفي وژنې کمې شوې او قبایلي سیمو کې ضرب عضب عملیاتو ترهګر ځپلي دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای ضرب عضب عملیات د قامی اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی و. نوموړی وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه و. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجودې دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکي سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبر اعلان تول چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅو ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټ شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دوی به چې موږ په ترهګرو کې یا په دهشتګرد کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټو، مګر داسې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي چتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د ښه ترهګروي ښه دهشتګردوي هغې
یاد دی وی چې د قامی اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن 1.5 کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقونو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تاسو سره اوس په خبرو کې د مازیګری 5:30 بجې شوینی د نجیب امیر نملن خبرونه وره
نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شو کې دوه شیاتو کم هزاره ګان او یو د پولیسو سرتېر دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بېلابېلو پېښو کې 13 تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د 1.5 نه زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته روان شو. نوموړي ته د سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده. دی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري. د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پېښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بې پایلټ الوتکې بمباري کړې چې 3 وسلوال وژل شوي او په نازیانو کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان د خزانې وزیر یونس وارفاکس وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. او د نایجیریا چارواکي وایي په جوس ښار کې پرون په غبرګو بمې چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سغدریزې وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړی.
د نجیب امیر نالند خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوی دی د پاکستان کورنو ورځپاڼو ته د کتنې. جنگ ورځپاڼې د پاکستان کې د خرابو موسمونو په اړه د خبرداری د نظام او مشرق ورځپاڼې بیا په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او مریضانو د مشکلاتو په اړه اداري خبرې کړې دي. د دواړو ادارو ته رابعه اکرم خان کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په 100 ورځو کې شروع کیدونکی دی او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخ کال د زیات بارانونو پیشنګوي کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیاتو محکمو ته خبرداری هم جاري کړې شوې دي. ادارې وایي په ماضي کې انتظامي غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو د هغې جاج دې واخیستی شي او داسې اقدامات دې پورته کړی شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شوی فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدای شي. ادارې اخیری کلی کې ماضي کې دا شکایت ملاویده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي دسنه چې سیلاب په تباهکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوي دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کومې چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباهکاریانو کابو موندل کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټران ته ټول مراعات د رنسورانو په وجه ورکړی کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کیږي او مزدورانو ته د خپلو حقونو دپاره د هړتال حق هم وي خو هسپتالونه سنت نه دی ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالي نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلی وي او د یو انساني ژوند قیمت د څه سره سم نه دی. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډي سي له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیشې نه پیسې ډېرې خوږې وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخري کلی کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخري حد ته ورسي نو هله هسپتال تزي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محرومه ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وسپانل کې چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیاته کړي او باید د یو بل په هیوادونو کې د وسلوالو ډلو تر شا نه ودرېږي. بلخوا اسوسیټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکملې واپسې پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. د دې دواړو کالو مهم ټکی درته مجید بابر وړاندې کوي.
دان روزپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغلي دي. د روزپانی په خبره ښاغلي وولسن په خپلو خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته یې کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنګونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان نور لخوا په دې نږدو کې د لاسوهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسیټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستی او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامیې نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظرستاني وکړی شي. ښاغلي مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. ایجنس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار له مخه د جنګي ذمهوارونه لاس اخیستی او تر 2018 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمېره کې کمی راځي، خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمېرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې لا تر اوسه هم د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په اټمي مذاکراتو کې ځینې اختلافات موجود دي. جواد ظریف زیاتوي چې د ویانا د مذاکراتو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده. د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه او ایران د هڅې کوي چې د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي هڅه یې دا ده چې د اټومي پروګرام په اړه پاتې اختلافات له منځه یوسي. په وینا کې د راډیو فردا خبریالې په خبره جواد ظریف ویلي چې لا هم د دغه هیواد او لویدیځ ترمنځ ځینې اختلافات شته. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق لپاره د جون 10 نیټه ټاکل شوې وه، خو دغه موده د یوې بلې اونۍ لپاره وغځول سوه. چارواکو رسما ویلي چې دغه مهلت د سېشنبې په ورځ پای ته رسېږي، خو د فارس او تسنیم خبري اژانسونو په استناد د ایران د مذاکره کوونکي پلاوي یوه نږدې سرچینه په وینا کې وایي چې دغه مهلت د چهارشنبې په ورځ او یا د پنجشنبې سهار پای ته رسېږي. خو د ایران او 15 جمع یو هیوادونو چارواکو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم مهاله د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هم د ځینو اختلافاتو د موجودیت خبره کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر دغه موقع یو نه تکرارېدونکی فرصت بولي او ټینګار کوي چې د وروستي توافق رسېدو لپاره باید ښه ګټه ترې واخیستل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی و چې که ایران په مطلق ډول سختي وشي نو امریکا آماده ده چې له مذاکراتو ووځي. جان کری د یکشنبې په ورځ له خپل ایراني سیال سره تر څلور ځلې خبرو اترو وروسته دا څرګندونې کړې دي. هغه زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو سره کاملا موافق دی چې وایي په دې موضوع کې هیڅکله دومره نږدېوالی نه و راغلی، خو وایي دا خبرې هر لوري ته وړل کېدای سي. هانا کاویانی د راډیو فردا خبریاله ده چې د همدې موضوع لپاره وینا ته تللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
آقای کری زمانش رسیده بود که
د دې وخت را رسیدلی و چې ښاغلی کری په عمومي ډول یو نظر څرګند کړي. البته وروسته له هغه چې محمد جواد ظریف په یوه ویډیو کې چمتووالی ښودلی و او ویلی و چې آماده دی دواړه لوري یوه توافق ته ورسیږي، او دا یې هم ویلي چې هیڅکله یوه توافق ته دومره نږدې سوي نه وه. له بل لوري مسئله دا ده چې ښاغلی کری وایي که ایران ونتوانیږي هغه پرېکړې وکړي چې اړینې دي، نو امریکا په هر قیمت د توافق په کولو ټینګار نه کوي.
په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم ویلي چې ټول انتخابونه پر میز پراته دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره ناروې ته په سفر دی. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې وزیر اعظم یې ورکړې ده. نوموړي به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې وزیر اعظم ارینا سولبرګ سره او دغسې نورو چارواکو سره ملاقاتونه هم کوي. تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ناروې وزیر اعظم په بلنه په درې ورځنۍ سرکاري دوره اوسلو ته روان شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف په اوسلو کې د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع یو سرمشریز کانفرنس کې ګډون کوي او خطاب به هم کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع د سرمشریز کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د تېرې یوې لسیزې په مهال دا د کم پاکستاني وزیر اعظم د ناروې اولنۍ سرکاري دوره ده. د خپلې دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د ناروې وزیر اعظم ایرنا سولبرګ سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه د وفدونو په سطح به هم ملاقات کیږي. په دې ملاقاتونو کې به په دواړه خصې اړیکاتو د سیمې او په نړیوال امورو هم خبرې اترې کیږي. د وزیر اعظم د ناروې دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپور سمشاه مومن وایي چې په دې دوره کې یوه مهمه خبره دا ده چې په دې ورسو کې ناروې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې یو رول لوبولی دی. نو ممکنه ده چې په دې دوره کې د نورو معاملو نه علاوه د دواړو ملکونو حکومتونو ترمنځ په دې خبرې اترې وشي.
نواز شریف صاحب د ناروی په دغه رول باندې چې کوم دی اوس ساتل غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو په داسې کېدی شي چې په دغه باندې په دغه موضوع کې هم هغې خبرې وکړي. او نور خو د پاکستان او د ناروی بایلیټرل ریلیشن دي، تعلقات دي، اړیکې دي، او هلته په ناروی کې ډېر زیات پاکستانیان هم اوسېږي. نو د هغې په حقله باندې هم کېدی شي خبرې اترې وشي، او د دې ساؤت ایشیا د ریجنل سټیبلټی په حقله باندې هم دا خبرې به کېږي. نو دغه دوه درې موضوعات دي چې
د نوموړي په وینا د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع سرمشریز خونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش کوي چې د نړۍ پام پاکستان کې تعلیم اړخ ته روګرځوي او غواړي به چې ورسره د تعلیم په میدان کې مرسته وشي. خو بلخوا د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي
په ملک کې چې کوم صورتحال دی، د ګرمۍ د لاسه خلک لګیا دی، مري پرون تاسو قتل په کوټه کې دماکه وشوه، دغه رنګ چې دی نو ټارګټ کلینګ سلسله روانه ده. تاسو ته پته ده چې تېرو ورځو کې په دې چار سده کې چې دی نو کسان ټارګټ. نو په داسې حالاتو کې زما په خیال باندې وزیر اعظم ته د بار دورې کول چې دی نو دا هسې د وخت ضیا او یو نمایشي دوری دي او د سیل سپارټي دوری دي. د دې اهمیت نشته. دغه کانفرنس ته چې دی نو د ایجوکیشن منسٹر یا وړوکي افسر هم تللی شو.
د ذکر ده تېره هفته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې حکومت د تعلیم شعبه په قومي ایجنډا کې ړومبی ترجیح ګرځولې ده او حکومت به د هر ماشوم د معیاري تعلیم حق لپاره خپل کار جاری ساتي.
د رابعه اکرم خان رپورټ مو اورېده. د خیبر پښتونخوا په زیاتره میداني سیمو کې د ګرمۍ زور زیات شوی دی. بلخوا د بجلی لوډشیډنګ وړاندې نه هم ډېر دی چې له وجې د پېښور په شمول د صوبې په نورو ښارونو او جنوبي ضلعو کې په سلګونه خلک ګرمۍ وهلي او د صوبې په بېلابېلو ضلعو کې په اسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. نور حال د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې تیرو درې ورځو راسې ګرمي زیاته شوې ده او د موسمیات محکمې تر مخه درجه حرارت پرون 2.5 نهم سیوا شو او د دغه ګرمۍ له وجې د پېښور په شمول د صوبې نور ضلعو په خصوصي توګه جنوبي اضلاع کې په سونو خلک ګرمۍ وهلي وو چې په پېښور کې پکې یو کس مړ شوی هم وو. بلخوا یوازې د پېښور حیات آباد میډیکل روغتون ته پرون د 1.5 سلنه سیوا ګرمۍ وهلي کسان وړل شوي وو. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر همایون د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو
وویل چې پرون په ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې حیات آباد میډیکل روغتون ته خوشا یو نیم سلو پورې کسان وړل شو چې زیاتره پکې د زیات عمر او مزدور کار خلق وو. ولردوی په وینا په دغه یو نیم سلو کې زیاتره کسان واپس لیږل شوي دي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې نن ماښام یا سبا سهار پورې به د ګرمۍ دغه زور ختم شي او د پشکال د بارانو نوې لړۍ د شروع کېدو امکان دی.
نوموړي
زیاته کړه چې د کراچۍ ښار غوندې سخت ګرمۍ یا هغه حالت نشته دی، خو ولې باید عام ولس په دې ورځو په نور د ګرځېدو نه ډډه وکړي.
ما دا خیال لري چې کراچۍ کې حالت ان شاء الله دلته کې نشي جوړېدای، په کې بالکل نو پم کې خبر دي نو په مخامه کې خپل روزین نه لګي نو هغه په دې باندې څه نقصان کې دي. دا د نوې ورځې د هنن هم پرون غني ګرمي وایي ټمپریچر د لږ شوی دی، نو دا کوم یو ځان چې شروع شو نو کوارټ او پرت د کیمرات باندې چې پرتن هم هم پر بدل شي دي. دې دین کې د موسم له خوشي او دی خان دې نه دی خان د سبا مخم نه پښتیا ان شاء الله موسم له خوشي.
دوی ویل چې په جنوبي اضلاع کې باندې هم درجه حرارت تسلویخ ڈگری سینٹی گریڈ نہ سیوا وی ولی سبا مخام یا بل رو سہر حد تک ہم دیا خو ہوا گانو اور دباران ورے دو امکان دے دا پا مل دا چی پرون دا پیخور پا شمول دا صبح پا بیرائی بل برخو کے دا سخت گرمی الوڈ شیڈنگ لوجے پسرگون خلق گرمی وحلی ہو ولی دا موسمیات و محکمہ وائی چنن درجہ حرارت سلویخ اشاریہ پنزر ڈگری سینٹی گریڈ تے چی دا پرون کم دے اور تم سرگندکلا چی بیگالا دا یخو ہوا گانو اور سبا سہر دا باران سربا دغ درجہ حرارت نور ہم کم شی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
په پاکستان کې چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یوې یتیم خانه کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو صحیح وزه وروسته لایې خراب شوه چې غیر صحیح یا خراب خوراک ورته ورکړل شو. چارواکي وایي د دغه ماشومانو عمرونه تر لسو کالونو کم دي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار په ورځ خوښه یو سل شپېته ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړي شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکې فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د لسو کالونه کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټې او د ستونه لګېدلې وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویاندا ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړي شوي وو چې پکې شپېتو حالت ډېر خراب وو.
ټول ماشومان څخه راوستل شوي دي چې کوم روغ ماشومان دي د هغوی هم معاینه وشي او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي هغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کې د شپېتو حالت خراب وو، موږ هغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او پر غېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ډی عابد وحید شیخ وې ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلې دي چې پکې ځینې روجي نیسي او کوم چې ډېر واړه دي هغه نه نیسي او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي دیوی هغه ماشومان چې سحر یې ناشته کړی و او روجه نه ونیولې د هغوی ناڅاپه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلې دي هغې سره پیدا چل وشو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټۍ وي، خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی او الحمدلله اوس ټول ماشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک دا دومره لویا مسله نه ده، خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونې ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د سوات او قبایلي سیمو یو شمېر ماشومان هم ژوند کوي، څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغیزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډان رسپانا په یو مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي، خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروري ده چې د فاټا ولس ته هم د پاکستان د نورو وګړو په شان حقونه ورکړل شي. مقاله زیاتوي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو.
د
ډان روس پانلی کې په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاري وساتي. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیابه اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 وسلوال وژل شوي دي او د هغې تر 800 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله لیکي مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره د هغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون FCR هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي دا خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم د آئین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایۍ ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د لکې مروت خلک وایي چې د جنوبي سیمو د پرمختیايي پروژې د کارونو نه خوشاله نه دي. دا خلک وایي چې زیاتره خلک پکې سفارشونه کوي او سم کارونه نه کوي. تفصیل د سلام مسعود په ریپورت کې.
د لکه مروت د مختلفو سیمو اوسیدونکو د ساودرن ایریاز ډیولپمنټ پروجیکټ د چارو نه مطمئن نه دي. په دغه برخه کې دوی د ډیرو ګوتنیوکو سره یو شمېر غوښتنې حل لري. د سیمې درې اوسیدونکي په دغه حوالې سره په دا رنګ ږغیږي.
لکی
مروت دے اوسیدونکو دغه خبره مې په لکی مروت کښې چې د متعلقه ادارې ستر مشر مشتاق وزیر ته مخښه کړې هغوی وویل مشتاق وزیر دا زیاته کړه چې تر څومره پرې د اولسي کمیټیانو د جوړولو تعلق دی هغه د یونین کونسل په سطح جوړه شوې او د انډیا سے باه د خلکو په خوښه په دغې طریقې جوړیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته سهورې اوس د روژې په مناسبت د ډاکټر میراج الاسلام سیا د خبرې اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کدا ماته لګوي چې په کوم کوم سیزونه خیا حالت داسې لري چې روزه پکې نه نیول پکې یا په کوم کوم خبرو دا ماتيږي
روزه خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسي عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روزه نشته بل مقیم او صحت مند دا شرایط تھی مقیم دیتے ہوئے سڑے پر سفر کے نہیں اور صحت مند دیتے ہوئے سڑے بیمار نہیں تو بیماریں بھی قسم نے دی یو سرے سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشی ٹوخے تب ٹوخے راشی نو چکلا بیماری سیریس ہی اور ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہ نسی نو بیا پکا دا کہ سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی جگہ چ اسلام دا, دا اللہ دین دے دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں درشان ته یو سړی په سفر باندې کور نه بهر تللی لري د غیخ په حدود دی لیمټس دی دا څنګه هغه ته بیا د روزې د نن نیولو اجازه اومشته اگر چې روزې نیولو ل زیات پر دی دا څنګه چې کومه زنانه بیماری نو هغه به روزې نیسي رستو بعضی داسې زنانه چې هغه پرېګننټ حاملې یا ماشومان لپاره ورکی نو هغه کې هم تاسو ګوره د ډاکټر رائے ته ګوره یہ اسے سڑے مطلب جی پتہ کی غور نیت صدق ډیر ضروری شی دے په اسلام کې ممکن نفاق ډیر زیات دی یعنی منافقت من کو رشتن ولی بکو نو که سړی باندې سړی اسے د مانزه په معنا تاریخ لري کنه هغه روزه نه نسی خامخا یا ڈاکٹر سٹیمپ پہ ځان لکتلې یا اسی ما ته ډاکټر ویل دی چې را ته ټیک نه یاله کړه خو بیا منافق دی خو بیا مسلمان نه نو داسې قسم خبر نه واقعی چې سړی پرشتیا سړی ته ضرورتي زنانه ته ضرورت دی په تکلیف کې او ډاکټر وته وی نو یقینا الله پاک غفور رحیم دی دې دې روزې نه نسی خدا دی مطلب دا نه دی چې بیا به قضا نه روړي قضا به روړي البته هغه صورت کې به چې یو زنانه با یا یو ناری ده هغه ته موږ شیخ فانی وایو چې هغه ډېر زیات عمر یې تیر شوی 70 پلس یا 60 پلس ای خو چې صحت خرابی د صحت ته کنډیشن خبرې او روزې نشي نیوي نو دې دې روزې نه نسی دې دې بیا فدیه ورکړي دې دې پر اجازه شته روزہ پی رمانے کے سڑے خوراک کا کوکی پی رمانے نو روزہ نہ ماتے باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی یا دے انجیکشن داسی انجیکشن سے اگر رکھ کے لگی نو دوڑو سر روزہ ماتے گی
دیر خلق دا جی پستر کو کیا ہوا کہ دارو چولو سرم سر
نہ نہ دے سر فرق نہ پڑ جائے گی پستر کو تو رولو سرم فرق نہ پڑ جائے گی مسواک کو ہلو سر روزہ نہ ماتے گی بلکہ مسواک کو ہل سنت تے سڑے وہی
تاسو دا ڈاکٹر میراج الاسلام ضیا صاحب خبری اور عیدل چزم همکار شبیر جان ور سرا دروجی په حوالے سرا کھڑے وے او اس خبرونی په خیر کی او زلبیا د نجیب امیر نلند خبرو ناورو
د نن ورځې روستی مهم خبرنه نن د کوټې په جوائنټ سرک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتېری دی پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بېلابېلو پیښو کې اتلسو تنانو ته مرګ ژوبلا وختي وه پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر لسو کالو کم دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یوه سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته روان شو نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده دی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي په چپلیار کې بې پایلټ الوتکې بمباري کړې ده او درې وسلوالې وژلې او په نازیانو کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دی د یونان د خزانه وزیر وروسته لاغې له خپل دندې استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو د نایجیریا چارواکي وایي په جاوز ښار کې پرون په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله په یو جومات کې وشوه
او هم دې سره زمونږ نننه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. زه انیس اجمل درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.